درنو اوریدونکو السلام علیکم. په کابل کې د امریکایي سناتور جان مکین څرګندونې له حزب اسلامي سره د سولې د لارې د خندونو په اړه د اجرایي رئیس د لومړي مرستیال توضیحات او نور موضوعات د ازادي راډیو په دې خبري ساعت کې وړاندې کیږي. زه عصمت څاروان یم، د خبري خپرونه د آصف حبیبي په تخنیکي همکاري وړاندې کوم. لومړی فرشته جلال زی درته وایي چې په نړۍ کې مهم خبرونه څه دي.
د ترکیه حکومت په سوریه کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي ډلې داعش پر ضد په مبارزه کې له مسکو سره د همکارۍ وړاندیز وکړ. د سعودي عربستان خبری رسنی وایي په جده کې نن د امریکا د قنصلګرۍ مخې ته انتحاري حمله شوې او په عراق کې درې ورځنۍ ملي ماتم اعلان شوی دی.
مخکې تر دې چې فرشته جلال زی د نړۍ د خبرونو تفصیل در واوروي، ناجیه صافی د افغانستان خبرونه وړاندې کوي.
د ملي امنیت سلاکار وایي هغه وسلوالې ډلې باید پر خپلو تګلارو له سره کتنه وکړي چې په روانه جګړه کې خپلې ګټې لټوي. د افغانستان لوی سرنوالي وایي چې د کورنیو چارو وزارت د دوه ولایتي قومندانانو د دوسیو په اړه څېړنې روانې دي او د افغانستان د مالیې وزارت د ګمرکونو د څارنې ګرځنده ټیم یو ورده ټیلر موټر نیولی چې پکې منفجره مواد انتقالېدل. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي هغه وسلوالې ډلې باید پر خپلو تګلارو له سره کتنه وکړي چې په روانه جګړه کې خپلې ګټې لټوي. محمد حنیف اتمر نن د یو خبري ناستې پر مهال ویل حکومت له دغو ډلو سره سولې ته ژمن دی، خو په دې سوله کې به له سره وړنې ساتل کیږي.
موږ سولې ته ژمن یو، خو ورته شرطونه لرو. شرطونه هغه څه دي چې افغانانو ټاکلي دي. زموږ اساسي قانون د تاوتریخوالي له منځه وړل، له سیمه ییز او نړیوال تروریزم څخه اړیکې پرې کول او د تېرې یوې نیمې لسیزې د لاسته راوړنو ساتل دي.
خغلی اتمر وویل چې د افغانستان جګړه کورنۍ جګړه نه، بلکې سیمه ییزه او نړیواله جګړه ده. د غوښتنه وکړه چې د تروریزم پر ضد مبارزې لپاره باید له افغانستان د باندې هم د ترهګرو پټنځایونه په نښه شي. د افغانستان لوی سرنوالي وایي چې د کورنیو چارو وزارت د دوه ولایتي قومندانانو د دوسیو په اړه څېړنې روانې دي. د دې ادارې ویان بصیر عزیزی نن ازادي راډیو ته وویل هر کله چې د دغو دوسیو په اړه څېړنې پای ته ورسیږي، په دې اړه به له خلکو سره بشپړ معلومات شریک شي.
د ښاغلي سرجنګ په اړه څېړنې روانې دي او د خلیل اندرابي په برخه کې یو مختلط پلاوی د لوی سرنوالي او کورنیو چارو وزارت لخوا ټاکل شوی او د نوموړي دوسیه هم تر څېړنې لاندې ده.
د میدان وردګ ولایت امنیه قومندان خلیل اندرابي څخه د وسلوالو مخالفینو سره د همکارۍ او د هلمند ولایت پخوانی امنیه قومندان عبدالرحمن سرجنګ څخه د اداري فساد په تور څېړنې روانې دي. د افغانستان د مالیه وزارت د ګمرکونو د سارنې ګرځنده ټیم یو اراده ټیلر موټر نیولی چې پکې منفجره مواد انتقالېدل. دغه وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیمزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا موټر نیولی چې غوښته منفجره مواد انتقال کړي. دغه اراده موټر امنیتي ځواکونو ته سپارل شوی تر څو نور قانوني مراحل طی شي.
تر دې وړاندې هم دوی د هیواد په یو شمېر نورو ولایتونو کې ځینې کسان نیولي چې غوښتل یې په غیر قانوني ډول مواد انتقال کړي. او په کابل کې د امریکا سفارت وایي د امریکا د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې مشر جان مکین په مشرۍ د سناتورانو یو پلاوی نن له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره کتلې دي. د امریکا سفارت څخه په خبر شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې په دې خبرو اترو کې دواړو لورو د افغانستان په امنیتي وضعیت او دوه اړخیزو مسایلو خبرې کړې دي. امریکایي سناتورانو ژمنه کړې چې امریکا به د قاطع ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې افغان حکومت سره په امنیتي برخو کې خپل همکارۍ ته دوام ورکړي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرنی خبرونه له فرشتي جلال زای څخه اوري.
آزادي
د ترکیه حکومت په سوریه کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي ډلې یا داعش پر ضد په مبارزه کې له مسکو سره د همکارۍ وړاندیز وکړ. ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو نن په استانبول کې وویل چې د داعش پر ضد د مبارزې لپاره له هر هیواد سره همکاري ته تیار دي. یو شمېر خبري رسنیو د چاوش اوغلو دا وینا داسې اخیستې چې ګویا انقره روسیې ته اجازه ورکوي چې د دې هیواد په جنوب کې د انجرلیک له هوایي اډې کار واخلي. د انجرلیک له پوځي اډې د امریکا، جرمني، سعودي عربستان او قطر هوایي ځواکونه چې د داعش پر ضد د کمپاین غړي دي کار اخلي. د سعودي عربستان په جده ښار کې نن د امریکا د قونسلګرۍ په وړاندې انتحاري حمله وشوه او دوه پولیس پکې ووژل شوه. په دې پېښه کې یوازې حمله کوونکی وژل سوی دی. د سعودي عربستان دولتي ټلویزیون وایي حمله کوونکی خپل موټر قونسلګرۍ ته د یو نږدې روغتون په وړاندې درولی و چې د امنیتي ځواکونو له رسېدو سره یې انفجار وکړ. په جده کې د امریکا قونسلګرۍ خبر پاڼه وایي په دې حمله کې د دوی کارکوونکو ته زیان نه دی رسېدلی او د امریکا سفارت له سعودي چارواکو سره په تماس کې دی چې د پیښې په اړه څېړنې کوي. په عراق کې نن درې ورځنی ماتم اعلان شو. د بغداد په یوه تجارتي مرکز کې پرون په انتحاري حمله کې لږ تر لږه 119 تنه ووژل او 200 تنه زخمیان شو. د عراق صدر اعظم حیدر علي بادي نن د پیښې ځای ته ورغی او د ماتم له اعلان سره ژمنه وکړه چې په دې پیښه کې شکیل کسان به مجازات شي. په بغداد کې د پرونۍ خونړۍ حملې مسؤلیت داعش اخیستی. دا سږ کال په عراق کې تر ټولو وژونکې پیښه ګڼل سوې ده. پاکستانی چارواکي وایي چې په خیبر پښتونخوا کې د مونسوني باران او سیلونو له امله د تلفاتو شمیر تر هغه کم دی چې مخکې په رپورټونو کې ویل سوی و. په خیبر پښتونخوا کې چارواکو نن څرګنده کړه چې د سیلونو له امله لږ تر لږه 30 تنه مړه او 140 تنه زخمیان دي. د رپورټونو پر اساس زیات تلفات په چترال کې و او یوازې د چترال په اورسون سیمه کې 90 تنه بېګا سیل وړي دي. په اورسون کې چې د چترال ډېره لرې پرته سیمه ده، خلکو ته د سیل د راتګ خبرداری نه ورکړ سوی. د خیبر پښتونخوا چارواکي وایي تېره شپه د شدید باران لامل د تربیله بند په سیمه کې د یوې ساختماني پروژې ودانۍ نړیدلې چې لامل یې دوه چینایي انجینران او دوه پاکستانی کارګر مړه شوي دي. او د فرانسې، جرمني، ایتالیا او د بالکان په سیمه کې د هیوادونو مشران د هغو تروریستانو د مخنیوي پر لارو چارو د خبرو لپاره سره ګوري چې د کډوالو په ډله کې اروپایي اتحادیه ته د تیرېدو هڅې کوي. د جرمني صدر اعظم انګیلا میرکل، د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند او د ایتالیا صدر اعظم ماتیو رمزي نن په پاریس کې د کوسوا، البانیا، بوسنیا هرزګوینا، مقدونیه، مونتینګرو، سربیا، سلووینیا او اتریش له رهبرانو سره ګوري. دا غونډه په داسې حال کې چې له اروپایي اتحادیې د برېټانیې د وتلو پریکړې د اتحادیې د راتلونکي په اړه پوښتنې پیدا کړې دي. په ځانګړي ډول د بالکان هیوادونه د اروپایي اتحادیې غړي نه دي او اندېښنه لري چې د برېټانیې د وتلو له امله پیدا شوې بې ثباتي ښایي د دوی د غړیتوب بهیر لا ټکنی کړي.
د هم د افغانستان د یو شمېر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پېژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې آسمان شین وي، د تودوخه لوړ درجه 23 ټیټه 21. هرات آسمان شین، د تودوخه لوړ درجه 28 ټیټه 25. کندهار آسمان شین، د تودوخه لوړ درجه 23 ټیټه 28. مزار شریف آسمان شین، د تودوخه لوړ درجه 28 ټیټه 29. جلال آباد آسمان شین، د تودوخه لوړ درجه 9 ټیټه 22. غزنی آسمان شین، د تودوخه لوړ درجه 23 ټیټه 12. ګردیز آسمان شین، د تودوخه لوړ درجه 9 ټیټه 12. او په فیض آباد کې هم آسمان شین دی، د تودوخه لوړ درجه 14 ټیټه 14.
له ازادي رادیو خبری خبرونه اوري. د دې خبرونې په دوام کې راپورونه او مرکې لرو. امریکایي سناتورانو نن په کابل کې له افغان چارواکو سره وکتل او وروسته یې په خبری غونډه کې څرګندونې وکړې. په دوی کې یو هم جان مکین د دته تر دې مخکې پرون پاکستانی چارواکو د تروریزم پر ضد د مبارزې په برخه کې ژمنې ورکړې.
که چیرې پاکستان څه اقدامات هم کوي ډېر سمبولیک به وي او یو ځل بیا به د امریکایانو او غربیانو د غولولو او فریب دپاره ځینې چالونه وي.
د سیاسي او حقوقي چارو افغان کارپوه ښاغلی ستانکزی چې ورسره مرکه کوو، د اجرایي رئیس مرستیال وایي حکمتیار داسې شرطونه زیات کړي چې حکومت یې منلی نشي.
د سولې خبرې تر اوسه پورې بې نتیجې دي. که دواړه لوري له خپلو مواقفو یو طرف یا بل طرف ته نازل وکوي، دا هغه څه دي تر اوسه خاص څرک ته معلومېږي.
د ملي امنیت سلاکار له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د تروریستانو اصلي مرکزونه په نښه کړي. د فراه او نورو سیمو خلک چې د جګړو زور یې لیدلی، نه غواړي د اختر خوشحالي په اورلوبو سره ولمانځي.
د اقتصادي تاوان هم دی، ځاني تاوان هم دی چې موږ په څه وخت کې لیدلي چې ډېر خلک زخمي شوي دي او دا خوشحالي په غم تبدیلېږي.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو تر څنګ د افغانستان او سکاټلینډ د کرکټ مسابقې حال هم درکوو. امریکایي سناتوران جان مکین او لینسی گراهام وای پاکستان ته په زغر د ویلي چې د حقانی شبکې په ګډون د ټولو تروریستي ډلو پر ضد ګامونه واخلي. دوی نن په کابل کې یوې خبری غونډې ته وویل چې د امریکا او پاکستان د شو اړیکو لپاره ضروری ده چې د پاکستان حکومت د وسلوالو په تیره بیا د حقانی شبکې پر ضد نور اقدامات وکړي. سناتور جان مکین پر ولسمشر اوباما غږ وکړ چې له افغانستانه د مهالویش پر اساس نه، بلکې د موجودو حالاتو ته په کتو د امریکایي سرتیرو د پاتې کېدو په اړه پریکړه وکړي. زموږ همکار محمد حدیث پردیس د خبری غونډې ته ورغلی وو او همدا اوس د ازادي راډیو د کابل په سټوډیو کې دی. حدیث پردیس، مهرباني وکړئ د امریکایي سناتورانو د څرګندونو نور جزئیات له اوریدونکو سره شریک کړئ.
مننه کوم سروان صاحب، تاسو ته د رادیو قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه، نن په کابل کې امریکایي سناتورانو خبري ناسته درلوده. سروان صاحب، معمولا دوی په دوه موضوعاتو باندې ډیر تاکید وکړ په نننۍ خبری کانفرنس کې. اول موضوع دا و چې دوی له دې وړاندې چې دلته کابل ته راشي پاکستان ته تللی وو، اول ته د پاکستان له بیلابیلو د پوځي چارواکو او ملکی چارواکو سره کتلی وو. دوی ویل چې پاکستان ته په زغرد دا ویلی چې د حقانی شبکې پر ضد باید ډیر ګامونه پورته شي. دویمه موضوع چې دغه سناتورانو پرې تاکید کوو، هغه په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو پاتې کېدلو. دوی ویل چې ولسمشر اوباما باید په افغانستان کې د مهالویش لمخې نه، بلکې موجوده حالات ته په کتو په افغانستان کې سرتیری پرېږدي. او د په داسې حال کې ده چې ډیر ژر به ولسمشر اوباما په دې اړه خپل وروستۍ پریکړه وکړي چې په افغانستان کې څومره سرتیری پاتې کیږي. خو دوی تاکید وکړ که چیرته په افغانستان کې چې دغه 9800 سرتیری اوس میشتي، کشمیر له دې نه کمیږي، بیا به د عراق تجربه دلته تکرارېږي او دا به د عمومي حالاتو لپاره مثبت کار نه وي. دوی مونږ د پاکستان د پوز د مشر راحل شریف په ګډون له پاکستانی چارواکو سره هر اړخیز او رغونکو خبرې درلودي، او مونږ د پاکستان او امریکا د افغانستان او پاکستان د اړیکو په اړه هم خبرې وکړې. او دا موضوع په واضح توګه وویل چې د خو اړیکو لپاره ضروری ده چې دلته د تروریستي ډلو پر ضد اقدامات وشي. څاروان صاحب، دوی دغه سناتورانو همداراز له ولسمشر غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره هم کتلی وو. دوی ویل چې ولسمشر غنی هم په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د پاتې کېدو د شمیر په اړه، چې کوم شمیر اوس دلته شته، د دې شمیر په اړه خوشبینی ښودلې، یعنی چې همدومره سرتیری باید پاتې شي. په ټوله کې دوی تاکید دا و چې ولسمشر اوباما باید په افغانستان کې حالات ته په کتو سرتیری پرېږدي او له بل اړخه او دوی ویل چې واضح پیغام پاکستان ته رسولی چې نور په افغانستان کې باید د وسلوالو د حقانی شبکې په ګډون د وسلوالو دراتک مخه ونیسي او دلته باید جدي اقدامات ترسره کړي. بله،
ډیره مننه محمد حدیث پردیس چې په کابل کې د امریکایي سناتورانو په چربیا د جان مکین د څرګندونو په باب معلومات راکول. دوی لکه څنګه چې حدیث پردیس ورته اشاره وکړه، لومړی پاکستان ته سفر وکړ او له پاکستانی چارواکو سره وکتل، او پاکستانی چارواکو حتی شمالي وزیرستان مرکز میرانشاه ته بوتلل. په دغه سفر په لړ کې د پاکستان د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز امریکایي چارواکو ته وویل چې پاکستان د تروریزم پر ضد جدي مبارزه کوي او په دې برخه کې جدي ګامونه پورته کړی دي. خو یو شمېر افغان کارپوهان د پاکستان څرګندونې غولون کې بولي. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد او د سیاسي او حقوقي چارو کارپو نصر الله ستانکزی یو له هغو افغان کارپوهانو څخه دی چې د پاکستان پرنیت شک څرګندوي. په کابل کې د ازادي راډیو خبریالې نجیبې زمان له ښاغلي ستانکزی سره د همدې موضوع په اړه مرکه کړې او په سر کې د سرتاج عزیز د ورستو څرګندونو په اړه د دوی نظر پوښتلې.
په دې کې هیڅ شک نه پاتې چې پاکستان دولت هغه دولت چې په افغانستان کې سوله نه غواړي د جګړې په دوام کې د حرکت کوي. دا د هغه لپاره دا خبرې کوي چې جان مکن په اسلام آباد کې ځینې ملاقاتونه وکړل او ښایي چې پاکستاني مقامات ته د خپل هیئت په استازیتوب یا مستقیما اخطارونه او تهدیدات ورکړي وي یا یا خطرونه چې دوی کوي. دا خبرې نه یوازې سرتاج عزیز کړي بلکې د پاکستان لوی دستیز هم دا خبرې کړي دي چې په واقعیت کې د افغانانو او د نړۍ ټولو خلکو ته ثابت ده چې پاکستان د افغانستان د جګړې اصلي عامل ده او د جګړې دوام غواړي.
لکه څنګه چې تاسو هم ویل جان مکن پرون د سرتاج عزیز سره پاکستان کې لیدلی دي او جان مکن ته د افغانستان د سولې په ارتباط معلومات ورکړي دي سرتاج عزیز. د دوی لیدنه کتنه به د افغانستان د سولې په پروسه کې څه خوځښت رامنځته کړي کنه؟
زه فکر کوم چې په ستراتیژیک لحاظ نه، کچېر پاکستان چې اقدامات هم کړي سمبولیک به وي او یو ځل بیا به د امریکایانو او غربیانو د غولولو او فریب د پاره ځینې چالونه وي. فقط کې پاکستان ګټ په دکې دي چې په دې سیمه کې به ثباتي راوړي، نه یوازې په افغانستان کې بلکې په دې سیمه کې د هند په شمول.
افغانستان حکومت د دې خبرو په وړاندې د سرتاج عزیز د ورستوي څرګندونو په وړاندې څه ډول موقف یا دریز ځانته غوړه کې؟
زه فکر کوم د افغانستان دولت موقف واضح ده چې هغه نه باید تغییر وکړي. هغه دا ده چې د افغانستان دولت وایي چې پاکستان باید عملا دا ثابته کړي چې سوله غواړي او یو لارې دا ده چې هغه ګروپونه چې په افغانستان کې د سولې طرفداران نه دي، د افغانستان دولت مخالفین دي، هغه باید پاکستان په خپله خاوره کې وځپي او کنټرول کړي. دا په داسې حال کې ده چې هغه ګروپونه هلته فعال دي، د پاکستان ناراضي او پاکستان فقط د وخت د کمایي کولو لپاره او د هغوی د فعالیتو لپاره د زمینې د مساعدولو لپاره هغوی تجهیزوي او افغانستان ته رالېږي.
ستاسو خپل نظر د افغانستان د سولې د پروسې په اړه څه دی؟
دوار یعنی هم د افغانستان دولت هم هم سلغ و مخالفینو ته بده ما خواست داوی چه موگ نباید د سیمه او نره مکار قوتونه د افغانستان د سول پروسه که داخل کن. یو بین الافغانی مذاکرات چه خپل افغانان مالکان وی ده درستون زی ده حل یه وزنه لارگه.
د سیاسي او حقوقي چارو کارپوه د کابل پوهنتون استاد نصر الله ستانکزی د دې خبرونه په دوام کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د څرګندونو په اړه راپور لرو. خو مخکې تر دې د سپورت مینوالو په تیر بیا د کرکټ مینوالو ته وایي چې د افغانستان او سکاتلند ترمنځ لومړنۍ یو ورځنۍ مسابقه روانه ده. البته دا مسابقه د سکاتلند په مرکز ایدنبرا کې روانه ده. افغانستان په 9 اوور کې د درو لوبغاړو د سوځیدو په بدل کې 144 منډې کړې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار له نړیوال ټولنې وغوښتل چې د تروریستانو اصلي مرکزونه په نښه کړي. افغان چارواکي عموما وایي چې د تروریستانو اصلي مرکزونه د ډیورند کرښې هاخوا په پاکستان کې دي او نړیواله ټولنه په تیره بیا امریکا باید تر هر څه وړاندې د تروریستانو اصلي مرکزونه چې له هېواده بهر دي له منځه یوسي. یوسف خان ځان د ښاغلي اتمر خبری غونډې ته ورغلی وو او اوس چې د کابل په سټوډیو کې دی د ښاغلي اتمر د څرګندونو جزئیات در سره شریکوي. ځان
بلې سروان سپتا سو د ازادي رادیو درنو اوریدونکو ته سلام. لکه تاسو چې دا ونه کړ شیبه مخکې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد انیف اتمر خبری غونډه درلودله. د خبری غونډې تر ډیر تمرکز یې د وارسار راتلونکي غونډې پاړه حکم چې د افغانستان پاړه راتلونکي ونی اتم او نهم د جولای دروان میاشتې په پولند کې جوړیږي. د پپل کې د غونډې ته د افغان حکومت د بشپړې چمتووالي پاړه خبرې وکړي چې افغان حکومت په سیاسي اقتصادي امنیتي ټولو برخو کې هغه طرحه چې باید جوړه کړي وای جوړه کړي او بشپړ کړي دا راتلونکي ونی د یو بشپړ چمتووالي سره د غونډه کې ګډون کوي. په همدې ډول د ویل چې د کسان نومونه یاد کړي چې څوک په دې غونډه کې د افغانستان په استازیتوب برخه اخلي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی او اجرایه مشر عبدالله عبدالله به د غونډه کې د ځینو نورو لوړ رتبه افغان چارواکو سره ګډون کوي تر څو د افغانستان لپاره د راتلونکو پنځو کلونو پورې د نړیوالې مرستې یو ځل بیا جذب کړي. تر ډیره افغان حکومت د دغه غونډې هغه نتیجو ته هیله مندي ډیره زیاته درلودله. محمد انیف اتمر خبری غونډې ته وویل چې په داسې یو پلان یې کار کړی دی چې کچیرې نړیواله ټولنه ورسره همکاري وکړي د هغې له مخې به تروریزم په سیمه کې وځپل شي او همدارنګه د افغانستان اړیکې به د نړۍ سره ښې شي. ښه ده چې په دې برخه کې د انیف اتمر خبرې له اوریدونکو سره شریکې کړو.
دې کانفرانس موفق باشه و از اهمیت خاص بر آینده افغانستان و منطقه و مخصوصا در امر مبارزه با تروریسم کنفرانس برخوردار خواهد بود و یقین دارم که این یک گام مهم دیگی در همکاری ها بین افغانستان و جامعه جهانی مخصوصا اعضای پیمان ناتو یک مسئله نهایت مهم و یک گام ارزنده خواهد.
افغان حکومت د تیر یو کال رئیس د امداسي منظمې طرحې په جوړولو باندې کار کو تر څو په ټولو سکتورونو کې ورته غ ضرورتونه چې پیدا کیږي په نخه او د نړیوال ټولنې سره د ورسا په غونډه کې شریکی کړي. په همدې ډول خغلی انیف اتمر په دغه غونډه کې د افغانستان امنیتي حالات هم خبرې وکړي او څرنګوالي باندې خبرې وکړي او همدارنګه یادونه وکړه چې په دغه کانفرنس کې به نه یوازې د افغانستان سره د مرستو په موضوع خبرې کیږي بلکې د ګاونډي هیواد پاکستان موضوع به هم اتمن په خبرو کې شریک وي او نړیوال ټولنې خبا یو ځل بیا غوښتنه کوي چې هغه ځایونه په نخه کړي چیرته چې تروریزم ظالم موجود دي او دا غزای تمویلیږي. خغلی انیف اتمر په دې اړه وویل
عناصر که با ما می جنگن نمی تانند بجنگن مگر ای که یک حمایت منطقوی داشته باشن و پناهگاهی داشته باشن و مراکز تعلیمی و منابع تمویلی داشته باشن.
لدې سره ښاغلی انیف اتمر وویل چې داغه موضوع ده چې ورسره به د نړیوالو همغږي ډیره شي بلاخره پاکستان باندې بیلابیل لورو فشارونه وارد شي او هغه څه چې څلور اړخیزو غونډو کې پخوا له افغان حکومت سره ژمنه کړي په هغې باندې عمل وکړي. نه یوازې دا موضوعات د انیف اتمر د خبرو اجنډا وه بلکې په همدې ډول د افغانستان د امنیت په اړه یې هم خبرې وکړې او همدارنګه هغه پیښې یادونه یې وکړه چې تېرې پنجشنبې په ورځ په کابل کې پیښه شوې وه. دوه انتحاري حملو په ترڅ کې پکې له ډیر شو ډیر پولیس چارواکي وژل شوي وو او دوی پنځو بسونو کې د میدان وردګ ولایت څخه کابل ته را روان وو. ښاغلی انیف اتمر وویل چې هغه کسان چې د دې ډلې تر شا دي اتمن به ورته جزاګانې وویني او د دوی لپاره یوازې د دندو ځنډول کفایت نه کوي چا چې وظیفوي غفلت کړی دی بلکې هغه کسان به عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کیږي. هغه په دې اړه وویل
هیچگاهی نخواد گذاشتیم که خون این جوانای شهید ما به هدر بره. دولت افغانستان با تمام قوت خود این جنگ به او مردم خود رسان که مسئولیت این حادثه خونین به عهده داره.
بله سروان
سپتا دیره مننه زدن سپتا سلامت و سی کرودن یوسف خان زدرانو چه ده افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حنیف اتمر د څرګندونو جزئیات واورول.
د ازادي راډیو خبری ساعت
په سکاتلند کې د افغانستان او سکاتلند کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ مسابقه روانه ده. د افغانستان څلور لوبغاړي احمد شهزاد، نور علي، جاوید احمدی او اصغر ستانکزی سوځېدلي دي. یعنی څلور لوبغاړي سوځېدلي دیرشم اوور روان دی. د افغانستان د منډو شمیر یو سلو شپږ ویشت دی. د افغانستان د اجرایه رئیس لومړی مرستیال وویل حزب اسلامی د سولې په اړه داسې غوښتنې مطرح کړي چې له دې ډلې سره خبرې له نامعلوم برخلیک سره مخامخ کړي دي. انجینیر محمد خان آزادی رادیو ته ویل د حزب اسلامي مرکه چی پلاوي په لومړي سر کې په یوه 15 ماده یې تفاهم موافقه وکړه، خو کله چې بیرته کابل ته راستون شو دریزه او غوښتنې بدلې شوې. نوموړی وایي اوسنی وضعیت ته په کتو هیڅ هیله نشته چې له حزب اسلامي سره د سولې خبرې نتیجه ورکړي. په دې اړه له ښاغلي محمد خان سره د اصلي رادیو خبريال اسدالله لودین مرکه کړې ده.
د حزب اسلامي هیئت د 25 مادي مسوده د نهایي کېدو سره پاکستان ته ولاړ. هله وسی همدا مسوده کله چې حکومت صاحب ته ورسیږي هغه مور سره توافق وکوي، بیا نو د هغه د لاسلیک جای محل او وخت وټاکل شي. طبعا افغان ملت هم دا ډیر قوت باندې دا مسله بدرګه کړه. په تاسف سره کله چې حیات پاکستان ته ولاړ په هغه اوله هفته کې وو غالبا وی او ال سي ځینې مسایل ناحل پاتې.
جناب انجینر صاحب، د اختلاف فرټه کې همدغه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په ارتباط باندې موضوع چې ماده د سګونګه تشریح شوه،
د بهرنیو ځواکونو مسله او د ملي یووالي د حکومت مسله او په انتخاباتو کې د انتخاباتو د قانون او د انتخاباتو د کمیسیونونو په رابطه لیکلي او سي د حزب اسلامي سهم او او حضور تثبیت نه ده، معلوم نه ده سی
هغه انتخاباتي کمیسیون په چوکاټ کې، یعنی کمشنرانو په برخه کې
پټوله کې دا خبره کړې و. الته دا سی وو سی پټولو ملي مسایلو کې د نورو سیاسي احزابو په څنګ کې د حزب اسلامي د حزب او د مشر نظر او د انتخاباتو د نویت پر اړه باندې په اصلي تفاهم لیکي. دالک السبی وسی حزب اسلامی او دولت به کوشش کوي چې راتلونکي قانون د شي جوړ شي چې انتخابات په متناسبه نمائندګي د احزاب باندې وشي. نتیجه یې دار او ته چې هغه ټول هلی او ارزوګان او امیدونه دغه بیرته اوس یو نامعلوم حالت کې قرار لري.
مهم اختلافي موارد چې عمل یې دغه مسوده زندیدلې ده څه دي؟
اوس خو راته درې مسلې یاد دي. یو دي خارجی قوتونو دی وتلو مسله، دوهمه مسله دی ملي یووالي دی حکومت ته، ځکه دی ملي یووالي حکومت دی قانون خلاف ده. موږ نه غواړو دی اساسي قانون سي تاسیم ور باندې ترکیز کوي دی خلاف ماهدو ته نه یو عمل.
او دی وای چې بعد ملي وحدت حکومت ته مدو کړو کې لمنځ لار شي نو انتخابات شي بل حکومت را منځ سي.
دی امین کریم لویلو داسې معلومې دو سي ویلي وو سي دی ملي دی یووالي حکومت خو دوه میاشتې وخت پاتې ده نور د حکومت ختمیدونکي ده. خدا طبعاً امین کریم خبر هم ده. اولا بلا مسئله دی انتخابات و دی متناسب نمایندگی پرابه طبعاً خبر هم زه فکر کنم دی انتخابات و قانون دا ندی رئیس جمهور صلاحیت نه ندی رئیس اجرایی داری پارلمان صلاحیت ده. بالاخره قانون به خپل مراحل ته کوي. زه یو لوگو کسان هم چې دی متناسب نمایندگی طرفدار یم ډیر شخصا.
کله کوځي کې
متناسب نمایندگی اوریدونکو ته متناسب نمایندگی احزاب او ترای ورکول کی هر حزب دی خپل رای او په تناسب باندې په پارلمان کې کرسی اشغالوي.
د امریکا سره د شو تړونونو یو ستراتیژیک سند یو هم به سید یا امنیتي همکارۍ سند دغه ارتباط باندې حزب اسلامي نظر څه و
ویلی و چې تاسو د خارجانو وتل متعلق بولی له غو تفاهمات و سره له غو موافقت نامو سره د دې معنا دا ده چې موږ بي سي او ستراتیژیک تړون تاییدو. ځکه دا تفاهمات باید د تفاهماتو یا د توافقاتو کلمه باید کې نوي ذکر شوی.
یعنی دوی په یو ډول سره مخالفت کوي له دې بي سي او هغه سره ستراتیژیک سره
اخره په خو مخالفت کوي. اوسې مخالف
تا د بهرنۍ ځواکونو وتل دی وای چې په 2013 کې یا 2013 کې هم 2014 کې موږ وځو د حزب اسلامي استدلال په دې برخه کې دغه وای چې باید دغه مهالوي شي نهایي شي او یا هم مخکې له وخت باید وځي. دوی څه وای؟
نه د دوی خبره یو معلوم مهالويش باید موجود وي. دغه مهالويش له مخه خارجي ځواکونه باید وځي.
دا مهال چې د حزب اسلامي پلاوی په کابل کې دی د همدغه 15 مسایل په ارتباط باندې رای ځنی کوي، فکر کوي او هڅه کوي، او که نور مسایل هم را مخته شي او که بيخي د پلاوی او افغان حکومت ترمنځ د شپږ ورځې کې ملاقاتونه کم رنګ شي.
د ما معلومات دا څه چې دوی د خپل غوښتنې ریاست جمهوریت سپارلې. ریاست جمهوری به طبیعي خبره ده چې په دې کې مثبت جواب نه لري، نه د خارجانو د وتلو په رابطه باندې نه دی متناسب نمائندگی په اساس دی انتخابات او ځکه دا قانون دا او بل دی ملي والی حکومت ته ملي والی حکومت دی او سیاسي توافق لمخې سي ټول ملت پارلمان ستر موکمې ملت ټول سیاسي احزاب او هغه ته اتکلای دا به تر هغه وخت وي چې ترڅو د قانون اساسي لوی جرګه یا دا رات نه ک او یا بل لار ورسه
نو جرګه خو چې حزب اسلامي ماتمان د استدلال کړي جرګه ټاکل شوی چې تر دوه کلو باید جوړ شي اما دوه میاشتې پاتې دي دوه کلو ته د حکومت د پر کېدو تر اوسه د جرګې د انتخاباتو ترک نه لګیږي
زه متاسف یم چې نه تنه لوی جرګه نشرا غوښتل کېدای بلکې انتخابات هم په دې کال کې نشي ترسره کېدای
دا محل د حزب اسلامي پلاوی چې په کابل کې دی په بعض مجلسونو کې د ګلبدین حکمتیار زوی هم لیدل کېږي خپل حکمتیار سره په اړه تاسو معلومات څه دي افغانستان کې دی او که پاکستان کې تازه خبرو په سر کې ته اشاره وکړه چې حزب اسلامي پلاوی چې کابل ته راغی بیرته پاکستان ته واپس شو
د حزب اسلامي پلاوی پاکستان ته ولاړ تر څو دا له حکمتیار صاحب سره شریک زه په خپل هیڅ نو معلومات نه لرم له حکمتیار صاحب چې آیا پاکستان کې دا کوم بل ځای کې دا
راپور نه خبر شول چې حکمتیار صاحب کابل کې دا امکان لري ارتم تل دا احتمال هم نه ردی چې د اختر منځ کې ممکن حضور پیدا کړي دا اواز یو دا احتمال څومره واقعیت درلودای شي
په اول وار کې دا خبره ډیره ګرمه وي حتی د سولې شورا وویل چې حکمتیار صاحب په راتلونکي هفته کې ډیر په خوای وویل په راتلونکي هفته کې د تفاهم د امضا لپاره کابل ته راځي ولی دا د رسنیو خبرې دي او متاسفانه همیشه له واقعیت سره اړخ نه لګوي
او دغه ستونزو ته په کتو تاسو چې یاد کړئ او تاسو ویل چې فکر نه کوئ چې حزب افغان حکومت خصوصا جمهور ریاست دی د حزب اسلامي بعض شرایط او غوښتنو ته ځواب وایي چې د ملي وحدت حکومت له منځه وړل دي بل هم د امریکایي ځواکونو د وطن لپاره مهال ویش دی بل هم د انتخاباتو موضوع چې همدا د احزاب په اساس باندې دغه سی یو مبهم حالت ته په کتو څومره هیله مندي موجوده ده چې حزب اسلامي سره به د سولې خبرې نتیجه ورکوي د دې خبرو داسې ښکاري چې تاسو مایوس یې او ولسم بیرته ممکن مایوس شي
اوسنۍ وضعیت خو دا داسې د سولې خبرې یعنی تر اوسه پوری بې نتیجې دي که دواړه لوري بیا هم خبرو ته امادګي وښي او له خپلو مواقفو یو طرف یا بل طرف ته نازل وکوي دا هغه څه دي تر اوسه خاص څرک ته معلومي
د افغانستان د اجرایي رئیس لومړی مرستیال انجینر محمد خان و چې د حزب اسلامي او د افغانستان د حکومت د سولې د خبرو په ارتباط له ازالي رادیو سره مرکه تاسو اوریده د خبرونې نیمایي برخې ته رسیدلی و فرشته جلالزی د دې سات لنډ خبرونه اوروي
د امریکا د سنا د پوځي خدمات د کمیټې مشر سناتور جان کیری او ورسره پلاوینن په کابل کې د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی او یو شمېر نورو لوړ رتبه افغان چارواکو سره وکتل او د افغانستان پر وضعیت خبرې کړې دي د خبرو جزئیات په ورسته واوري د ملي امنیت شورا مشر محمد حنیف اتمرن نیوار بیا له افغانستان د باندې د تروریستانو د مرکزونو د لمنځوړلو پر اهمیت ټینګار وکړ او ویل چې د افغانستان جګړه سیمه ایزه جګړه ده او د افغانستان کورنۍ جنگ نشي ورته ویل کېدای د افغانستان مالیه وزارت وایي چې له چاودیدونکو موادو یو ډک ټیلر موټر نیول شوی دی د ترکیه حکومت په سوریه کې د اسلامي دولت په نوم د وسلواله ډلې داعش پر ضد په مبارزه کې له مسکو سره د همکاري وړاندیز کړی دی ترکیه د بهرنیو چارو وزیر نن په استانبول کې ویلي د داعش پر ضد د مبارزې لپاره له هر لوري سره همکاري ته تیار دی د سعودي عربستان خبری رسنۍ وایي په جده کې نن د امریکا د قنصلګرۍ پر وړاندې په انتحاري حمله کې دوه پولیس زخمیان شو د عراق صدر اعظم حیدر علي بعدي نن په خپل هیواد کې درې ورځنی ملي ماتم اعلان کړ په روسیه کې د ژغورنې ډلو د هوغالوتکې د لسو کارکوونکو مړي پیدا کړو چې د جمعې په ورځ یې د سایبریا په ځنګلونو کې د لګېدلې اور د وژلو په عملیاتو کې سقوط وکړ او پاکستاني چارواکي وایي په خیبر پښتونخوا کې د سیلونو له امله د تلفاتو شمیر تر هغه کم دی چې مخکې ویل شوی و د دوی په وینا د سیلونو له امله 3 تنه مړه او 1 زخمیان دي
یو تاسو چې باید وکړو هغه دا چې د امریکا د مشرانو جرګې د وسلوالو خدماتو د کمیټې رئیس جان مکین او یو شمېر نور سناتوران کابل ته راغلي دي اوس هم سپورتي خبرونه واوري
ا
السلام علیکم. پام کړئ د هیواد مهمو سپورت خبرونه ته. افغانستان نن دوشنبه له سکاتلند سره خپل لومړی او ورځنی یا 15 اوره مسابقه پیلوي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل چې افغان ټیم تر دې مسابقې مخکې ډیر تمرینات کړي دي.
ټیم خاص امریکایي سره ان شاء الله د ټول له سره خپل لوبې تر سره کړي، یعنی د سکاتلند او د ارمنیا له هالند سره. نن سره اوس مهال خپل تمرینات کوي.
شاغلی هوتک زیاته کړه چې افغانستان به د دې سیالیو په لړ کې 15 یو ورځنی سیالي له ایرلند او یو څلورځنی سیالي له هالند سره ترسره کړي. تکل شوی دی چې نن شپه د رمضان جام په فاینل سیالیو کې د ستارګانې سمې او جمنازیم فیفا د فوټسال ټیمونو خپل کې سیالي وکړي. د کابل د فوټبال فدراسیون مرستیال عبدالبصیر قیومی ازادي اړې ویل چې دغه سیالي به نن شپه 9 بجې د کابل په جمنازیم کې ترسره شي. د فوټسال رمضاني سیالي د 14 ټیمونو ترمنځ په کابل کې د فوټبال فدراسیون لخوا ترسره شوې. او ورسره خبر دا چې د اروپا د فوټبال د اتلولۍ د کوارټر فاینل لوبو په ترڅ کې پرون کوربا هیواد فرانسې ایسلند ته ماته ورکړه. فرانسې د لوبه چې له 15,000 زیات نتړی په لوبغالي کې له نږدې کتله د 52 ګولونو په وړاندې له ایسلند څخه وګټله. فرانسه به اوس د جولای په 10 له جرمني سره لوبه کوي. له دې ورځ مخکې د جولای په 10 پرتګال له ویل سره لوبه کوي. د خبرونو پای
تاسو زموږ اخلاق ازادي رادیو اوریدا. ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو په منځنۍ چپه 12:00 پیلېږي. د ماښام تر 2 بجو په همدې چپه دوام کوي. د ماښام له 2 بجو وروسته په همدې چپه د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه اوریدای شي. د افغانستان او سکاتلند ترمنځ د کرکټ مسابقه روانه ده. د افغانستان څلور لوبغاړي سوځېدلې دي. درې درشم اوور روان دی او تر اوسه پورې افغان لوبغاړو 122 منډې کړې دي. د دې خبرونې په دوام کې بیا هم راپورونه او مرکې لرو. ولی چین د افغانستان د سولې په خبرو کې ځان شاملوي. د مدني ټولنو شبکې د پخمان د ورستي پیښې د عاملانو د تعقیب غوښتنه وکړه. د فراو نورو سیمو خلک چې د جګړو زور لیدلې نه غواړي د اختر خوشحالۍ په اورلو بوسره ولمنځي.
د اقتصادي تاوان هم د ځاني تاوان هم چې موږ په داسې وخت کې لیدل چې ډېر خلک زخمي شوي دي او د خوشحالۍ په غم ته دلیږي.
درې او ځینو نورو موضوعاتو تر څنګ د افغانستان او سکاتلند مسابقه تازه حال درکو. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ. ازادي رادیو ډاټ کام یا ازادي رادیو ډاټ اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. چین چې تر اوسه په ډیرو نړیوالو کړکیچونو کې له شکیلتیا ځان ساتلی او نه یې هم د هواري لپاره د مزګرتوب هڅه کړې، ولې د افغانستان له سولې سره لیواله دی او غواړي په دې مسأله کې ځان شکیل کړي؟ یو شمېر کارپوهان د چین وروستي دریسته په پام وایي چې پیکینګ د شینجن ایالت نارامیو ته په پام د افغانستان په امن کې خپلې ګټې ویني او غواړي هغه خلا ډکه کړي چې له افغانستان د نړیوالو ځواکونو د ډېرې برخې له وتلو سره رامنځته شوې ده. چین تر اوسه د سولې هڅې د څلور اړخیزې کمیټې په چوکاټ کې مخته وړي دي چې تر اوسه یې د پام وړ نتیجه نه ده ورکړې. په دې اړه د ایرین خبرونې د تحلیلي مطلب مهمې برخې نوریاس نوري وړاندې کوي.
چین ته د جرمنی د صدر اعظم انګلا مرکل په وروستي سفر کې دواړو هیوادونو موافقه وکړه چې په افغانستان کې د طبیعي پیښو له امله له زیانمن شو سره د عاجلو مرستو د یو مرکز مالی منابع به په ګډه برابروي. د ایرن په لیکنه دا په افغانستان کې د چین د مخ په زیاتېدونکي رول یوه بله نښه ده. پیکینګ دغه راز هڅه کړې چې طالبان د خبرو میز ته حاضر کړي. د خبرونې په وینا جرمني له 15 کلونو راهیسې لکه چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف د طالبان واکمني نسکوره کړې، د امریکا یو نږدې متحد پاتې شوی، د افغانستان یو ستر مرستندوی دی او په یو امن او ثبات لرونکي افغانستان کې ګټې د درک وړ دي. په تیره بیا وروستي پرمختګ ته په پام سره چې اکثره افغانانو اروپا ته د تلو وروستی مقصد همدا هیواد غوره کړی دی، خو د چین هدف څه دی؟ له تاریخي پلوه لیدل شوی چې چین له هیواد بهر له کړکیچونو ځان لري ساتلی، که څه هم پرې تور پورې شوی چې که کوم هیواد ته پیسې پور ورکړي د هغه هیواد د بشري حقونو وضعیت ته پاملرنه نه ده کړې. خو د افغانستان په لانجه کې ولې دا هیواد ځان ښکېلوي؟ چین د متحدو ایالاتونو، پاکستان او افغانستان ترڅنګ د سولې د هغې څلور اړخیزې کمیټې یو غړی دی چې هڅه کوي طالبان خبرو ته حاضر کړي چې تر اوسه د پام وړ نتیجه نه ده ورکړې. یو شمېر کارپوهان وایي چین په افغانستان کې اقتصادي او سیاسي ګټې لري، په تېره بیا د دې هیواد امنیتي وضعیت ته اندېښمن دی. د دغو کارپوهانو په وینا د افغانستان له ګاونډ پاکستان سره د چین نږدې اړیکو ته په پام سره دا هیواد کولی شي د سولې په خبرو کې مهم رول ولوبوي. د افغانستان د سیاسي چارو کارپوه او پخوانی افغان ډیپلومات عمر صمد وایي افغانان داسې انګیري چې چین د پاکستان نږدې دوست دی او دغه دوستي تر اوسه ورسره پاللې ده. د هغه په وینا چین یوې لویې لوبې ته مخه کړې ده. د ایرن په لیکنه د چین د بهرنیو چارو وزارت د دې پوښتنې په ځواب کې چې دا هیواد په افغانستان کې څه ګټې تعقیبوي یوازې دومره وویل چې دا هیواد غواړي چې افغانستان امن وي. د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی وویل دی و دوست او نږدې ګاونډ په توګه چین هیله مند دی چې د افغانستان خلک په امن او ثبات لرونکي هیواد کې ژوند وکړي او له سولې او امنیت څخه د خپل هیواد د پرمختیا لپاره کار واخلي. د ایرن په وینا د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاندی هغه پوښتنه چې آیا د چین د اویغور سخت دریزي په افغانستان کې له سخت دریزو ډلو سره اړیکې لري کنه بې ځوابه پرېښوده. خو د ایرن په لیکنه د چین اندېښنه له ناکراره ایالت شینجن سره چې له افغانستان سره ګډه پوله لري او پکې اقلیت اویغور مسلمانان اوسي تړلې ده. د افغانستان د سیاسي چارو کارپو بارنت روبن چې په نیویارک پوهنتون کې استاد یو پخوا د ملګرو ملتونو او د متحدو ایالتونو لپاره د ځانګړي سلاکار په توګه دنده ترسره کړې وایي چې چین دې ته اندېښنه لري چې اویغور بیلتون غوښتونکو ته د افغانستان او پاکستان سخت دریزې ډلې روزنه ورکوي. په پاکستان کې د چین پخوانی ډیپلومات دو یو کانګ وایي په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور کمیدو هم چین دې ته هڅولی چې د افغانستان د ثبات په ټینګښت کې خپله ونډه زیاته کړي. بله مسله چې د چین لپاره اقتصادي اهمیت لري د ورېښمو ترانزیتي لاره ده چې له افغانستان تیریږي. د روبین په وینا که افغانستان امن نه وي چین به ونشي کولی چې خپل پلانونه عملي کړي.
خلاص دی سی کلینیکونه دی انځه کلینیکونه سی
پسې کاټه هم اور د دې شکه مثبت تغیرات
راوړي پاکستان ته فاس پاکلا
تاسو کوم چې څه کام کوي نه دی نو کوي.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکي او استاذ تاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازیګر له څلورو تر پنځو بجو
له ازادي رادیو.
د افغانستان او سکاتلند ترمنځ د کرکټ مسابقه روانه ده. درې دیرشم اوور او پنځم توپ وهل شوی. د افغانستان څلور لوبغاړي سوځېدلي او یو سلو درې څلوېښت منډې کړې دي. د افغانستان د مدني ټولنو شبکه له حکومت غواړي چې د پغمان ولسوالۍ د کلای حیدر خان وروستۍ پیښه په جدي ډول تعقیب او عاملان یې د قانون منګولو ته وسپاري. د تیرې پنجشنبه په ورځ په کابل کې د البته د کابل په پغمان ولسوالۍ په حدودو کې په حمله کې تازه روزل شوي دوه دیرش پولیس ووژل شول. د افغانستان جمهوري ریاست وایي د دې پیښې په اړه اقدامات کړي او په دې برخه کې به نورې پلټنې هم وکړي. رحمت الله افغان په دې موضوع راپور لري.
د افغانستان د مدني ټولنو شبکه وایي چې د پغمان د ولسوالۍ د کلای حیدر خان وروستۍ انتحاري حمله ډیره پیچلې پیښه ده چې د نظام په داخل کې د طالبانو د نفوذي کسانو او د پنځم ستون عنصر پکې لاس لري. د دغه شبکې غړیو د یکشنبې په ورځ له حکومت وغوښتل چې په دې برخه کې هر اړخیزې څېړنې وکړي، عاملین یې پیدا او هغو چارواکو چې په دې برخه کې وظیفوي غفلت کړی له دندو ګوښه او عدلي او قضایي ارګانو ته دې ورمعرفي کړي. د افغانستان د مدني ټولنو د شبکې غړي عبدالخلیل روفي د سرګندونې د یوې خبري غونډې په څنډه کې آزادۍ راډیو ته وکړې.
میدان وردک پی خدیر شکمن پی خدی زکه پنځه یا شپږ غټ موټرونه یا کاروان په یو ځل توګه بدون د دینه چې دوی سره سکورت وي دا کاملا شکمن توګه دی. او د دې پر ارتباط رئیس جمهور پرون ارګ اعلانې نشر کړی دی، یعنی د دې پر ارتباط هغه پنځه نفر چې نیول شوی دی احتمال لري چې ډېر نور کسان په دې کې لاس ولري، دوی باید محاکمه شي او دوی ټول خلک ته باید اطلاعات ورکړل شي.
د تیرې پنځشنبه په ورځ په پغمان ولسوالۍ کې د میدان وردګو د پولیسو له اکاډمۍ څخه د فارغ شویو پولیسو د موټرو پر کاروان په دو انتحاري حملو کې دوه درس پولیسو وژل شول او نه هویا نور ټپیان شول. وسلوالو طالبانو د دغو بریدونو مسولیت په غاړه واخیست. له حملې وروسته افغان چارواکي ژمنه وکړه چې په دې برخه کې به هر اړخیزې څېړنې کوي، هغه مسولین به پوښتي چې بې غوري یې کړې وي. افغان ولسمشر په یو تازه اقدام سره د دغه خونړي برید په تړاو په خپلو دندو کې د غفلت په خاطر د کورنۍ چارو وزارت د پنځو لوړ رتبه چارواکو دندې وځنډولې. د افغان ولسمشر د مرستیال ویاند وخان مینپال ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه نورې څېړنې هم روانې دي او څوک چې مجرم وپیژندل شي دندې به وځنډول شي.
جدیت باندې دا پیسه څیرو سی پیسه ډیره زره بوشنوونکې پیسه ده. په دې اړه باندې به ډیر جدي تحقیقات کیږي او هغه کسان چې په پیسه کې په یو نه په یو ډول باندې دخیل دي هغوی سره به جدي قانوني برخورد کیږي.
ښاغلی مینپال زیاته کړه د پغمان د کلای حیدر خان د وروستۍ پیښې په اړه د ولسمشر وروستي اقدامات دا په ډاګه کوي چې حکومت په دې برخه کې جدي دی. د افغانستان د مدني ټولنو شبکه د افغانستان د عالمانو له شورا هم غواړي چې په دې برخه کې خپل سکوت مات کړي او د بیګونه افغانانو د ناروا وژنو فتوا دی وغندي.
په پاکستان کې د کډوالو چارو افغان چارواکي وایي په دې هیواد کې د افغان کډوالو ځورول دوام لري. د نویو راپورونو له مخې د پېښور پولیسو لاستنه افغانان نیولی دی. ملالی بشیر په خیبر پښتونخوا ایالت کې د افغانستان په کنسولګری کې د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو له آتشې عبدالحمید جلیلی سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د شمیر پښتنه کړې ده.
په پاکستان کې دوه قسمه کډوالو سیږي، یو هغه چې راجستر شوی دی او یو هغه چې غیر راجستر شوی دی. مهاجرین چې په پاکستان کې راجستر شوی دی دا غي تعداد 15 لک او شاکې اوس موجود دی په ټول پاکستان کې او په خیبر پښتونخوا کې نه نیم لګې. کوم مهاجرین چې غیر راجستر شوی دی تقریبا هغه د 9 لک تر 9 لک پورې اله زیات چې نهایي شي تر ځکه چې هغه د خطر یو خاصه تر پورې احصای نه ده معلومه
افغان کډوالو ته شپږ میاشتې نور هم وخت ورکول سوی دی چې په پاکستان کې واوسي. د پریکړې له مخې پاکستان باید دغه کډوال نور په عذاب نه کړي. په دې اړه تاسو څه وایست؟
صحیح خبره ده چې کوم نوټیفیکیشن چې څو ورځې مخکې د پاکستان د حکومت لخوا اعلان شو او هغه کې دا چې مهاجرین ته شپږ میاشتې وخت ورکړي، نو په دې اساس باندې مهاجرین اوس قانوني حق لري تر شپږ میاشتو پورې دلته واوسيږي تر څو پر چې پاکستان کابینه د مزید وخت په خاطر فیصله کوي. په دې اساس باندې یې امنیتي ارګانونه حق نه لري چې په پاکستان کې مهاجرین پازاب کې، لیکن متاسفانه دا لړۍ روانه ده.
آیا شپږ میاشتې د دې خلکو د ثبتولو، کارت اخیستلو یا بیرته افغانستان ته د لیږلو یا ستنېدلو لپاره کمې نه دي؟
اته میاشتې مخکې چې د پاکستان د سفران وزیر صدر بلوچ په کابل ته راغلی و، سړیټو د وسره دا فیصله شو چې مهاجرین ته د 2018 د دسمبر تر 1 تاریخ پورې وخت ورکړی دی. هغه کې پاکستان حکومت یو شرط کې خود چې دا مسوبه به زموږ په وفاقي کابینه تصویب وي، دا غوښتنه روسو او پاکستان حکومت دا اعلان کړي. لابد مرغه کوم وخت چې د مهاجرینو دا د وخت را پوره کېدو په دغه وخت کې پاکستان کې داسې سیاسي حالات راغله، وزیر اعظم په ارتباط باندې مثلا د پاناما لیک خبره وه، دا غوښتنه روسو د وزیر اعظم سره مریضي وه چې هغه ډیر وخت هغه په خارج کې پاتې شو، په خپل په داخل د پاکستان کې نو. نو دغه مسوبه په داخله ورځو کې کابینه ته وړاندې نشوه. اوسنی کوم نوټیفیکیشن چې دا د دې خاطر دی چې هغه کې دا تذکر شوی چې مزید وخت په حکومتونو د خاطر اوسېږي چې د مهاجرینو په وړاندې باندې د یو ستراتیژي او د میکانیزم په اساس باندې د مزید وخت سپیسیفیک معلومات دغه وشي، هغه باندې فیصله وشي. نو دې په خاطر باندې امید دی چې د 2018 د دسمبر تر 1 تاریخ پورې پاکستان حکومت کابینه دا فیصله وکړي او د مهاجرینو ته وخت ورکړي.
ویل کېږي یو شمیر افغان کډوال بل اختر وروسته له پاکستان افغانستان ته ستانه سي. دا معلومات څومره کرا دي؟
د تورخم د واقعي وروسته ځینې موضوعات دلته داسې پېښې چې د مهاجرینو هزار وضعیت هم زیات شوی دی. په دې اساس باندې د مهاجرینو کوم نمائندګي چې په خبر کې ده په یو لوی کمپاین باندې دا تقریبا 3 میاشتې مخکې دا شروع کړو. ټول کمپونو ته مخکره سفرونه درلودو، د کمپونو مشانو سره وغږیدم چې افغانستان ته لاړ شي. دا غوښتنه روسه سوره د مخکې د افغانستان اسلامي جمهوریت پاکستان کې محترم سفیر صاحب جناب داخل وال چې په خبر تر راغله موږ ته دا ټول کډوال مشران او نمائندگان مو تر غون کړو. نو کډوالو خپل دا وعده وکړه چې موږ غواړو چې په کتلوي شکل سره افغانستان ته روسه د اختر نه لاړ شو او دته کو خو یو شته به کې خو چې د دې خطر که زمونږ د خطر داسې یو زمينه برابر شي چې زمونږ ګډوالو یو لوی حیات د افغانستان د اسلامي جمهور سره وکړل شي او ملاقات وکړي، په دې اساس محترم سفیر صاحب او محترم کنسول صاحب سره وعده کوي چې دا زمينه به زمونږ برابر کړو او د دې په اساس منی کډوال غوړي چې رجمهور نه غوښتنه وکړي چې د مهاجرینو ځای په ځای کېدل چې دا په یو استراري پروګرام کې ونیسي او کډوالو چې مخکې ځینې نور په دغه لرو د کاریابۍ په ارتباط باندې د امنیتي مسایل مخکې دی ویل چې موږ د خطر نه زو اوس دا موضوع بالکل پریښه ده یوازې وایي چې فقط موږ ته د یو سرپناه چې په هغه کې یوازې موږ ته اوبه موجودې وي دا موږ ته راکړه شي موږ ټول غواړو چې په کتلوي شکل سره باندې افغانستان ته او د توکو دا وعده یې تقریبا یو وخت مخکې د سفیر صاحب په مخ کې او د ټول مشرانو د افغانستان اسلامي جمهوریت په لوی قونسلګری کې پیښور کې وکړه
او دا اټکل لمخې د دوغو کډوالو شمیر به څومره وي چې بیرته غواړي افغانستان ته لاړ شي
کډوالو خو چې کوم نمائندګانو مشرانو چې ټول خیبر پښتونخوا نه راغون شي هغه خو تقریبا په اول واد باندې په دا واده وکړ چې موږ به غواړو چې تقریبا یو لس زره کورنۍ په اول کیفیت باندې دا او د توکو خو دا دې پورې مشروطه کړې ده چې یو ځل د افغانستان اسلامي جمهوریت رئیس جمهور سره ګوري او دغې نه به وروسته دی په اول دغه باندې لس زره کړې ویری دي او هغې نه وروسته به انشاءالله دی په کتلوي شکل باندې دی غواړي چې دا کیمپونه موږ وتړو موږ افغانستان ته لاړ شو
په پېښور کې د افغانستان د کنسولګری د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو آتشه عبدالحمید جلیلی و چې مرکه تاسو له آزادی رادیو اوریدله په سکاتلند کې د افغانستان او سکاتلند د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ مسابقه روانه ده شپږ دیرشم اوور او څلورم توپ ویشتل شوی دی د افغانستان څلور لوبغاړي سوځېدلي دي او د منډو شمېر یو سلو دوه شپېته دی د فراولت اوسیدونکو د هوایی ډزو او د ماشومانو لخوا د پټاکۍ او پلاستیکي تومانچو له درکه اندیشنه شي او وایي چې باید حکومت مخونی ونیسي دوی وایي چې په اخترونو کې ډیر ځلې دا ډول وسلو څخه کار اخیستل د دوی خوشي په غم بدل کړي له سیمې څخه د ازادي رادیو د خبریال احمد شاه فطرت راپور واوري
د فراولت اوسیدونکو وای د اختر مبارک شپه ورځ کې د بی ځای ډزو همدا شند ماشومان لخوا د پټاکیو د کارون څخه باید په کلاکه مخنیوي وشي د دوی په خبره په دې برخه باید امنیتي چارواکي خلک او کورنۍ ګړندۍ ګامونه واخلي او اجازه ورنکړي چې د اختر په شپه ورځ کې بی ځای ډزې وکړي او د خلکو آرام ژوند نه آرام کړي دوی وای چې ډز څخه هیڅ کم شي خاطرې نه لري نو باید خلک او چارواکي په دې برخه کې جدي پام وکړي
زما نظر ته ټکان چې کی د خلکو یا د ماشومان چې فراولت کی او شاید ولایتو کې امي دا به خیر ما په نظر ډیر غلط یو اشتباه کړ دی او د دکاندارانو باید دا نه وي خو خو بلویان ری او دا اقتصادي تاوان هم دی ځانی تاوان هم دی چې موږ په تاسو وخت کې لیدل شي ډیر خلک زخمی سي دي او د خوشحالي پیغام ته دلیږي
مردم از کوشتار او فیر نه ان قدر اراس داره کې دغه شب عیدم عید از اونار به غم تبدیل منه هر سال دو نفر سه نفر یا شهید یا زخمی توسط مرمی های ارازل او باش میشه
لبلی خو د فر ولایت هم چارواکي وای د اختر په شپه ورځ کې چا ته اجازه نه ورکوي چې په ډزو آمدشنه پلاستیکی تومانچو څخه استفاده وکړي توریالی عبدیانی د فر ولایت امنیت قومندان د ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل هغه چا ته به سخت سزا ورکړي چې په دې کار لاس پورې کړي امنیت قومندان د شن زیاته کړي چې په دې برخې تر ټولو په خپل امنیت ځواکونو مسؤلیت لري چې باید ډزې ونه کړي آمدشنه باید د شهر اوسیدونکو هم له دې کار څخه ځان لري وساتي کنه نو قانوني چلند به ورسره وشي او د امنیت ځواکونو له خوا به ونیول شي
ځواکونو په ساجي ټوپ ټول ته داد ورکوم چې ساسو ځواکونه به ان شاء الله په ډیر بیداری او شاري ساسو دادمن امنیت به وساتي تقاضا ده چې دکانداران دې بس په ټاکلي بختر ورځو کې د خرڅوي دا بالکل بند او که هر دکان کې دا پیدا شو هغه سره به قانوني چلند وشي ټول امنیتي ځواکونه ته مې رسمي داد ورکړه او ټول ته مې مسولینو ته او شو ته چې دختر د خوشحالي لپاره هیڅ فیرونه نشي کولای هر نظامی چیز د خوشحالي دز یو کړل هغه او داغه مسولین تر سخت او قانوني جزا به ورکړ شي
هر کال د اختر په شپه د فرا په شهر کې خودسرانه ډزې کیږي چې ډیر ځله ملکی کسان جوړ کړي هم دي او د اختر خوشحالي د ډیر کورونو څخه خسته ده تیر کال د فرا په شهر کې د اختر په شپه په وای ډزې کې څلور تنه ملکی وګړي د دوه ماشومان په ګډون ټپيان شول
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي
د افغانستان او سکاتلند ترمنځ د کرکټ مسابقه دوام لري. د افغانستان د منډو شمیر یو سلو څلور شپېته د څلور لوبغاړي سوځېدلي دي او اووه دېرشم اوور روان دی. د ناسا یوه فضایي بیړۍ به نن د مشتري مدار ته داخل شي. دغه بیړۍ به چې د مشتري سیارې ته یې څه کم درې میلیارد کیلومتره لار وهلې، راتلونکي شل میاشتې د دې سیارې د ګازونو او نورو موادو په اړه پلټنې وکړي. تفصیل نوریاس نوری اوروي.
د ناسا جونو فضایي بیړۍ بل پنځو کلونو مزل وروسته نن د ورځې نا وخته د مشتري مدار ته داخله شي. دغه بیړۍ به په راتلونکو شلو میاشتو کې ودر ځلې د مشتري په مدار کې راڅرخي او په دې اړه به معلومات راټولوي چې د شمسي نظام دغه سیاره په څه ډول او کله جوړه شوې ده. د دغې فضایي بیړۍ فعالیت د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې د ناسا له یوه مرکز څخه کنټرولیږي. د مشتری مدار ته د دغې فضایي بیړۍ چې یوازنۍ بیړۍ ده چې خپله انرژي د لمر له وړانګو اخلي، د نږدې کېدو تایید تر نن ماسپښین پورې نه شو کېدی. ګمان کېږي چې مشتری به زموږ د شمسي نظام هغه لومړنۍ سیاره وي چې تشکیل شوې او کېدی شي تر اوسه پکې داسې ګازونه او نور مواد وي چې زموږ د لمر د جوړېدو په وخت پورې تړلي وي. جونیو فضایي بیړۍ به دغه راز د دغې لویې سیارې د جاذبې او د ثقل د مرکزونو نقشې اخلي او نور معلومات به راټولوي. ساینس پوهان په تیره بیا ډیر لیواله دي چې پوه شي مشتري څومره اوبه لري. اوبه هغه کلیدي عنصر دی چې کیدی شي ورڅخه د دغه سیارې د جوړېدو وخت معلوم شي. ګمان کېږي دغه لویه سیارې به چې د جاذبې قوې په مجموع کې د ټولو سیارو په نسبت دوه دونیم چنده زیاته ده، د ځمکې د کرې لپاره د چتر په توګه رول لوبولی او هغه به یې د آسماني ډبرو له لګېدو خوندي کړی وي. پسان انټونیو کې د تحقیقاتي انسټیټیوټ د جونیو د فضایي ماموریت د څیړونکو مشر ساینس پوه سکاټ بولټن خبره لاندې وویل، موږ غواړو د طبیعت په اړه پوه شو چې مشتري په څه ډول تشکیل شوی او هغه به زموږ د تاریخ په اړه چې له کوم ځایه راغلي و موږ ته معلومات راکړي. له دې مخکې یوازې یوه بله د ګالیلو په نوم فضایي بیړۍ د مشتري په مدار کې راڅرخېدلې وه. د هغې سیارې چې د ځمکې په نسبت له لمر څخه پنځه چنده زیاته فاصله لري، ویل کېږي دغه سیاره په خپل مدار کې اووه شپېته ستوري یا سپوږمکۍ لري. د جونیو د فضایي بیړۍ د ماموریت لګښت یو میلیارډ او سل میلیون ډالر دی. دغه بیړۍ د مشتري سیارې ته د رسیدو لپاره تر اوسه دوه میلیارډ او اته سوه میلیون کیلومتره لار وهلې ده. جونیو به په تر ټولو نږدې پنځه زره کیلومتره فاصله کې د مشتري د وریځو پر سر راڅرخي. د ګالیلیو په څیر چې اته کاله د مشتري په مدار کې له راڅرخېدو وروسته همالته راولویده، د جونیو له منځه وړل هم داسې تنظیم شوي چې له ځمکې سهون له ځان سره داسې میکروبونه ونه لیږدوي چې په راتلونکو ماموریتونو کې د ځمکې له کورې بهر د نورو ژوندي موجوداتو په اړه تحقیقات له ستونزو سره مخامخ نه کړي.
د خبری خبرونی د زینو مهمو مطالبو سرټکی او زلبیا واوري. امریکایي سناتوران جان مکینا او لنسی ګراهام وای پاکستان ته په زغر د ویلي چې د حقانی شبکې په ګډون د ټولو تروریستي ډلو پر ضد ګامونه پورته کړي. د اجرایه ریاست لومړی مرستیال وای حزب اسلامي د سولې په اړه داسې غوښتنې کړي چې له دې ډلې سره خبرې له نامعلوم برخلیک سره مخامخ کړي دي. او د افغانستان د مدني ټولنو شبکه له حکومت غواړي چې د پخوان ولسوالۍ د کلای حیدر خان وروستۍ پیشه په جدي ډول تعقیب کړي او عواملان د قانون منګولو ته وسپاري.
علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زمانم صدیق اللہ فدائی دے او تاس تا نن دی جرمنی دی منشان دی خار نہ مخاطبیم. زما دینن دی پیغام موضوع جہاد او دی جہاد تعریف دے. ورونو او دوستانو، جہاد یو کلمہ دا جہاد دی اعلی دی کلمۃ اللہ دی پارا د بهرنی تجاوزګرو په مقابل کې د مقاومت لپاره ده او د ولسونو د خلاصون لپاره ده. لیکن ډیر کسان د دغه جهاد نه یو سوی تعبیر کوي او لګیا دي د بیګناه انسانانو په قتل او د هغوی په وجلو باندې لاس پوری کوي. دا د جهاد معنا نه ده. جهاد باید یو نتیجه ولري چې دی هغه نتیجه د اسلامي امت لپاره ښېګڼه، وسعت او پرمختیا وي. دغه کارونه چې نن موږ کوو چې بېګنا انسانان په مسجدو کې د رمضان په مبارکه میاشت کې د جمعې په ورځ باندې د جمعې د لمانځنه وروسته په بوم کې الوزو، دې ته په هیڅ وخت کې جهاد نه ویل کېږي. دا کسان د کفر مطلق نمایندگان دي. دغه کسان که په دې باندې گمراه شوي او تاویل کوي، زه ورته د یو مسلمان په توګه باندې توصیه کوم چې ورونو خپل تفکر صحیح کړي. دا جهاد نه دی، دا یو د جهاد د کلمینا یو سوء استفاده کول دي. او هغه کسان چې د رمضان په مبارکه میاشت کې بیګنا انسانان په جمعاتو کې، په مارکیټو کې، په ازارو بازارو کې وجني او د هغوی په وجنه باندې لاس پوری کوي، دوی د اسلام په معنا نه دي پوه شوي. دوی باید ځان د اسلام په معنا پوه کړي او پس د هغې نه د جهاد فتواګانې ورکړي. او د فتوا د پاره مراجع شته دی، ځایونه شته دی، علمي کدرونه شته دی. هغوی باید په دې باندې پیاوړی بحث وکړي. لیکن دغه کار چې ما په دې روجي په میاشت کې په ننګرهار پروداتو کې ولیدلو، په دغه سي مسایلو باندې هیڅ وخت کې د جهاد نوم نشو کې خودلې. دا قتال دی، دا فساد دی، دا د مسلمانانو په منځ کې ویرا چول دي او فقط د مسلمان امت د بدنامۍ او د هغوی د نامنۍ سبب ګرځيږي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.